دا مشال ریډیو دوردون کو په پیښور کې سهار 9 په کابل کې 3 بجې شوې. نن د نهې یا سې شنبې ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نن ساعت خبرونه په دې ولنه غړای کې زه هارون بچا او بشیر ګواخ درته سلامونه وایو. په خبرونو کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه بشیر ګواخ اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغانستان کې د ناټو پوځیانو قماندان پینډی کې د پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې پر امنیت او طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مسله خبرې کړې دي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو سیلاب او باران ځپلو خلکو سره مالی مرستې کوي. او نن کیو باتا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر دوهمه ورځ ده. افغانستان کې د ناټو پوځیانو نوی قمندان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډۍ کې شوې دې ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې په خبرو اترو هم بحث وکړ. چارواکي وایي د روسیو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکړي.
یو کمپنسیشن پالیسی ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پریوزي یا نیمګړی را پریوزي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځانله ده یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخ 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انګلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې سپیل کې کنه. نو همدغه چې کوم د ګورنمنت پالیسی ده هغه پالیسی لاندې به د خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په کمپونو کې ژوند کوي هم د ورته مرستو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د حال کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د ایرانی سفیر مهدی هنر دوست سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د یادونې ده چې په یمن کې د جګړې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل دی چې تېره اونۍ په مهدی هنر دوست سختي نیوکې کړې وې. خو پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي د نظامی مرستو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و. هغه هلته موجودو پوځیانو سره ملاقات کړی دی او ویلي دی چې د ترهګرو د بیا منظم کېدو مخه به نیسي. د نوموړي د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو په اړه وویل چې دوی یې په احترام سره خپلو کلو ته واپس کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوي خلک د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو او د ډیورنډ کرښې هغاړه په خوست او پکتیکا کې د بې کوره ژوند تېروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندانه خوشې کړل. د ولسمشر له دفتره پرونی خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې د دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایي او ځمکني عملیات د ملي پوځ د ځانګړي یونټ پر مټ ترسره کړل چې امنیتي ځواکونو ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د څو لسیزې سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي په ترڅ کې پرون دغه هیواد ته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل تاریخي سفر لومړۍ ورځ د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي خو واشنگتن با د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشری حقوقو او سیاسي ازادیو په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر بارک اوباما زیاته کړه چې د سختو 15 لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نشي. هغه همدارز ویل چې امریکا به د جمهوریت نړیوالو انساني حقونو او مذهبي ازادیو په سازیتوب خپل غږ پورته کول جاري وساتي. د هغه په خبره دی کې د کیوبا د خلکو لخوا د خپل راتلونکي د ټاکلو حق هم شامل دی. ولسمشر بارک اوباما په تیرو 8 کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته ورځي. دا په 1959 کال کې په کیوبا کې د اوسني ولسمشر د ورور امیر فیدل کاسترو واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان خپل دریم میچ د هندوستان په موهالی کې د نیوزیلند سره کوي. دا میچ به د پېښور په وخت ماښام 2 بجې شروع کیږي. پاکستان تر دې مخکې خپل یو میچ له بنګلاديش ګټلی او بل یې هند ته بایللی دی. نیوزیلند خپل 2 مخکینی میچونه د هندوستان او آسترالیا په وړاندې ګټلي دي او دا مهال په دغه ګروپ کې په لومړي نمبر دی. د دې لوبو لړ کې سبا افغانستان د انګلینډ په وړاندې لوبیږي. د رپورټونو تر مخه محمد حفیظ او وهاب ریاض زخمیان دي او کېدای شي د پاکستان په نننۍ لوبه کې برخه وانخلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان پرون په راولپنډه ښار کې د پاکستان پوځ له مشر سره لیدلی او د سیمې پر امنیتي وضعیت په تیره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوعي خبرې ورسره کړې دي. د دفاعي چارو یو پوه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې نفوذ ته په اشاره سره وایي چې حکومت یې له منلو انکاري دی خو وروسته به ورته ګران شي.
د اسلامي ریاست دلته چې کوم والی دی هغه خو پاکستاني دی چې موږ دلته اول په ډینایل کې یو بیا په باندې نه پیژو څنګه دا مسله حل کړو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون شمالي وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامي او ولسي مشرانو سره نږدې وګوري. د سیمیزو چارو پوه وایي د فاټا د امنیت او د قبایلو د مسلو د حل لپاره اړینه ده چې حکومت د هغوی اعتماد ترلاسه کړي.
کاتاش په دغرو کې د آرمی چیف هر دویم ورځ رواني هلته به سیول حکومت ځان ښیي چې موږ هم جندي یو د خلکو په غم کې شریک یو.
هم په قبایلي سیمو کې وروستیو بارانونو ځپلي خلک بیا وایي مرستو ته نه حکومتي او نه هم غیر حکومتي ادارې حاضر شوي دي.
نه سروې شوې ده، د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي او د محکمو یا د انجوز ولا نغام نه دي راغلي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی موضوع. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د هغه هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکلسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور له پیښوره د مشال رادیو له خبریال اورو.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په مرکزي قمندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت د مشر قمندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خيڅوړي کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه همدارس کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوځ ضربیاز پوځي عملیات او همدارس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې څو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه څو موده مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
له پېښور د مشال ریډیو خبریالو اوریدونکو، په عراق او شام کې ډېر زور لرونکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قمندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په خپل هیواد کې د دې ډلې د موجودیت په مسلسله توګه انکار کړی دی. یاد دی چې د ډیورنډ کرښې اخوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش هغه وسلوالو چې اکثره پخوانی پاکستانی طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دوی ورویجاړ کړي او دا ډلې سخته ځپلې ده. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو ویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالې نیولي، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړي چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان مبارک کے پروز مشورہ جوڑی پاکستان کے طالبان نہیں سر دو ذرا صدور کے حضوری پاکستان کے طالبان نہیں سر بے طالبان واغا دلتا پاکستان کے پر موجود بھی داہی رکڑا دا سے دا افغان طالبان چے کم دی اگر اثر تاجوزی سے ابو سو مندل چے رشتہ دے مسلا نو پاکستان شورو نا دے اول پر دغی چیزی ڈینائل کیزی او بے رستو او منگی ما تو اس پتہ لگی زیادی والے کئی لکھا چاہ کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دلتا چے کم دغا دے والی دے اگر خو پاکستان سعید خان اور دل تاول پر ڈینائل کی او بیروس تو بندے نے پیگو جو سنگھ دا مسئلہ حل کو
د اسلامی دولت وسلوال ډلی یا داعش چې په شام او عراق کې ډیر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر کړ. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډیر زور نه لري خو ګواخي لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی داعش لپارا لیوالتیا ڈیرا دا پپیل کی داعش غختل چی پاکستان و افغانستان کی دوی خپل فعالیت او نیٹ ورک و لری دا سیمه ورتا ډیر اهمیت اهم لری خراسان ورتا وای خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کی داعش ډیر وزپل شو اوس یوازې د ننګرهار لګو سیمه ته محدود شوه دا پاکستان کی اهم هغه عمره مین نه د پاتې او د دې وجه کې دی چې دا به چې داعش د فرقه ایز شخړو ماډل کار نه کوي. خدا نشو ویلې چې د دې ډلې خطر په پوره ډول ختم شوه دی.
اسلامی دولت وسلوال ډلې یادایش د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په اچین ولسوالۍ کې ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسي کې په افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي وایي دغه وجه افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریځي فکر دومره ډیر دی چې که داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره پښې ټینګولی شي.
افغانستان کې دې لپاره مشکلات ډېر دي ځکه چې دا د سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حاوی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ چې کوم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دی. هغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی، باقي د هغه په سوچ او فکر او په هر څه کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډې دي. خطره شته دی، دا د خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطره شته او باید هغه صدبا خپل پکار نو چې سره منونه نو بیا به د هغه سره خلاف کاروي.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثر داعش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیر ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلي وو چې داعش وسلوال تر دې حده ځپل شوي دي چې شمیر یې له خواوشا 1500 څخه سلو ته راکم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون شمالي وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له مشرانو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت او د هغوی د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي. د سیمه ایزو چارو یو پوه ایاز وزیر وایي د قبایلي سیمو د اوسیدونکو مسلې په دې نه حل کیږي چې د حکومت او پوځ مشران هغلته سفرونه وکړي، بلکې قبایلو ته دا ډاډ باید ورکړل شي چې هغوی د حکومت یوه مهمه برخه جوړوي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
صدر صاحب دے دیر مبارک شی چې خپل مملکت کې قدم کې خو زکه جفاټه دا صدر صاحب د لاس لاندې دا پولیټیکل انتظامی حکومت ملکانان متبران را جمع کړی غوښ سره به لیدلې او د عام خلکو خو ظاهر خبره دا نسو غاغوري نسو کو سره ویني. نو دا سلیکټیو میټینګز دی خدي دا به نو امتن دی خو دا هم خدي زه شکر دی چې څوک لاړ وانه تا خو کاش چې تلتا د خلکو په حکومت کې څه غږ وي چې هغه غوره دی.
ایا صدر صاحب په قبایلی سیمو کې واقع د پخوا راهسې اوس وخت کې حالات ښه شوي دي ځکه صدر صاحب لاړو؟
اول چې 9/11 معاملات شروع شو 2002 یا درې کې لږ څه ګډبډ و، د هغې نه بعد بیا نشته. دا ټول سات د واڼه منطقه په امن ده. خو دا ساوت والا مسله چې وه دا د مسودو په علاقه کې زیاته وه چې چېرته بیت الله حکیم الله دا ٹی ٹی پی دا خلک وو، واڼه کې دا خلک نه وو.
ایا صدر صاحب د دې دورې وروستو قبایلي سیمو کې څه بدلون امکانات شته دی چې وشي هغلته؟
پفاټه کې بدلون تش په دې ناراضي چې هلته د صدر صاحب لاړ شي یا د گورنر لاړ شي یا د صدر اعظم یا آرمی چیف لاړ شي. که تش په دورو کې د آرمی چیف هره دویم ورځ رواني مورچو کې وګرځي راشي د اختر منځونه عملته وکړي، خو تش په دې نه کیږي. هلته به سیول حکومت ځان ښیي چې مونږ هم ژوندي یو، د خلکو په غم کې شریک یو، خلکو ترقی، د خلکو مشکلات اورو، کوو به حل، کوو به په مخ به وزو، خلکو ته به حکومت کې حصہ ورکو. اصلي مسله دا ده چې د خلکو په حکومت کې حصہ نشته. فاټه د محکوم خلکو غوندې د اسلام آباد نه چلیږي، نو دارنګ نه چلیږي. فاټه خلکو ته خپلواکي ورکوي، هغوی ته به حکومت ورکوي، نو بیا به دا معاملې حل کیږي. که نه وي هم دغه رنګ به ټمپرریلي څه وشي، خو بیا به پکې څه مشکلات شروع شي.
دا مشال ریڈیو دا دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا نه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یول سو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
په کبالیزم کې رستایو بارانونو زبلي خلک وای وبخی په کبالیسمو کې روسای بارانونو ځپلي خلک وایي چې د کورونو دیوالونه او چتونې راغورځېدلي او دا چې ژوند یې له ډېر مشکل سره مخ شوی دی. دوی وایي لومړی د پوځي عملیاتو او جګړو له وجه کډوالۍ ته اړکل شول، اوس یې بارانونو ژوند په تکلیف کړی. دوی حکومت ته د مرستو غوښتنه کوي. دانی سي اجمل رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروستو له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو، دینه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد باران و، دا یو کوټه او صد دیوال دی ورسره غره غورځېدلې مکمل. نه سروې شوې ده، نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي لکه د محکمو یا د این جی اوز ولا، نه هغه هم نه دي راغلي. څوک هم داسې نه دي راغلي. سور کس علاقه ده کوم برخېلو کې، هغې کې یو چتره غورځېدلی و، هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور چتر راغورځېدو له وجې دوه وری ورونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشول په دې کې زموږ دوه چاته هغه یو چات یې په دې بل باندې را پریوت او بل کوس په ماشومانو باندې لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي. دا یو شوینا او دا ځنکلای او دا کوم چې زمونږ ورور و دا لږ په کې زخمي او دا دوه ټکومي دا په کې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پریږده لکه مونږ سره خلوره دی کار به تا نه دوکړي کنه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزاوای د کورچت یې را پریوتې دی او د باران لوجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي.
ډېر خراب ده بل کې را دا ور څنګه نیز او داسې مې خپل لیوار ده هغې کې را ور سره پریوته ده کې ټای ور سره ړنګ ده مول ور یې دیوالي نه ړنګ دي ډېر ته ون مې سوه ده درې څلوېر لا کاری کوي دی ډېرې واکارې لګېږي.
هلته د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه وایي د موجوده بارانونه د متاثره شوې قبایلي سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړې او ډېر زر به یې د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړې.
یو کمپنسیشن پالیسي ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پریوځي یا نیمګړې را پریوځي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان له بیا یو پیکج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخ 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انګلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي. نو همدغه چې کوم د ګورنمنت پالیسي ده هغه پالیسي لاندې به د خلکو ته ټول پیکج
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د باران له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 38 کسان وژل شوي دي.
د انیسی اجمل رپورٹ مریدو د خیبر جنسای د باړې د ستوري خېلو قبيلي به کورکل شي خلک وای سربېره پر دې چې حکومت تر اوسه کورونو ته د دوی د بیرته ستنولو اعلان نه دی کړی نړیوالو امدادي ادارو پر د میاشتنۍ خوراکي توکو مرستې هم بندي کړې دي. دوی حکومت غواړي چې سیمه د زر تر زر له وسلوالو پاکه کړل شي او دوی د ورته بیرته ولېږدول شي. فرهاد شینوار یې له سیمې رپورٹ راکوي.
د خیبر جنسی باړې نه د جګړو پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي قبیلې ستوري خېلو خلک وایي چې یوازې د دوی قبیله تر اوسه بیرته خپلې سیمې ته ونه لیږل شوه او نړیوالو امدادي ادارو راشن هم بند کړی دی. په دې هکله د باړې ستوري خېلو قبیلې یو مشر ولایت خان پردی مشال ریډیو ته وایي
نه واپس لګي او نه راشن مترسو شیخ وکی کنه یار واپس ولګي چې خپل کونه ملک ته کلیر کی چې مول اور شو کوم امداد نه ایدار سره وکي کلی ته جوړ کی یو شای بل شای کنه او که بیا نه لګي نو بیا دا یو راشنه د خور نه ما کټي د خور میچ کندې دا هات ته پوي شو کنه.
او د یاد سیمه یو مشر ملک عزیز اپریدی وای
دا ما کوي روان دي چې وسره شنه روان دي باندې مو کوي او سیګو یعنی په کيم کيم نه وسیګو په کوي او سیګو ور را کلا لارګای نه وی لارګي روړو په بای او بار ته نه وی په پردیو کورونو کې پنځه شپږ زره لازر کرایم لنډو او په دې کې باندې راشنه باندې نه دار چې بول بجور یو نیم کورونو راغلی خالي سرونه را خلاص کړي.
د خیبر جن سید باړې ستوري خېلو نه بې کوره شو خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د خیبر جنسی کوارډینیټر ضیا الحق سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
هغه کې داسې سیمې لري چې کومه فار اگزامپل لکه سپا کې ځینې یا په کاخلو کې پاتې کیږي هغه چې کوم ریټرن شوی دی نو هغه د ریټرن ایریا کې چې کوم ریټرن شوی هغه کې فوټ ملاوېږي او چې کوم نوی ریټرن شوی دی نوټیفای ایریا ولا یو ته حالت په خپل ایریا کې ملاوېږي چې کوم نوی ریټرن شوی هغه د باګیدا په خبر کې ان شاء الله ملاوېږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خوښه وکاله پس په باړه کې د حکومت واکمنی بحال شو او د بیا بحاله کارونه پکې شروع شوې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور په ریګي کې تیر ورځ د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوالې ورځ په مناسبت په دغه سیمه کې تر یو لک زیات ونی بوټي وکړل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځایي سکولونو او کالجونو زده کوونکو او رضاکارانو برخه واخیسته. د پښتونخوا اعلی وزیر په دغه مناسبت جوړې وې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت به هڅه کوي په راتلونکو 2 کلونو کې په صوبه کې د 1 ارب په شاوخوا کې ونی بوټي ولګوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځی دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د یو عرب ونو نالولو په پروژه لاس پوری کړی دی. د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زمونږ د حکومت تر ختمېدو پورې به مونږ د یو عرب نه زیاتې ونی بوټي لګوو. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زمونږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې له وجې زمونږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به مونږ غله سرنګ پیدا کوو. مونږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونی بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي. او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي 13 ورځې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل.
2,000 نه زیات ځوانان الکان او جنکو پدې کې سا واخسته. پدې کې پېښور یونیورسيټي، اګریکلچر یونیورسيټي، بنظیر ویمن یونیورسيټي، آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1,00,000 د مونږه ټارګټ او 2 بجې ټایم وو. نو دوی شوک، دوی جذبه تاسو دین اندازه لګول شي چې تر اوسه پورې مونږه 1,10,000 ونه ولګولې.
او ګلروخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو آفتونو مخه نیول کېدی شي.
نو موږ سیلاب چې راشي د پارم خی کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي، او نور اکسیجن د پارم ژوند پکې آو.
13 ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستوري پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستل شي.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو په دې برخه کې د ستاره یونس په غږ دا سندره تاسو ته ورو. دا مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې د سهار نه نیمه بجې کې دونکو دی د بشیر غوښنه لند خبرونه اورو.
افغانستان کې د امریکایي پوځانو نوی قمندان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت او د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې په خبرو اترو خبرې کړې دي. چارواکي وایي د روسیې کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلې دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شان مشال لړی تول چې دی او د قبایلو هغو خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي. تمه دا چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د لړکی پرون وزیر اعظم نور شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکاو. د تجارتي اړیکو په برخوالي زور راوړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و هغه هلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او ویلي دي چې د ترګرو د بیا منظم کېدو مخه به نیول کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندانه خوشې شول. د څو لسیزې سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي په ترڅ کې پرون دغه هیواد ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دوړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. او نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان خپل درې میچ د هندوستان په موهالی ښار کې د نیوزیلند په وړاندې کوي.
او سموریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د سلوجه خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې 9 ماشومان په شمول 19 کسان مړ شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وایي طوفاني بارانونو او واورې له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ کې د موسمیاتو د محکمې تیره میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا پکار خدا وه چې د لاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملی جوړ کړي چې نه یوازې متاثرینو ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمولو لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثر کورونو مدد او د بهاري لپاره هدایات جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د منان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړي دي. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دي. هغو بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چې تونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړي کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو پر رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دي حکمت عملی جوړ کړی شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس د کورم ایجنسی علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوه ده. ادارې لیکي کال 2013 کې د کورم ایجنسی په ځینې علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی وو. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسې شیعهګان او سنیان د رونو غوندې اوسېد او په هغوی کې فرقهییزي مسلې هم نه وي خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغوی ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری اداره په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سیاست او د هغه اهدافو ته په یو رپورت کې کتنه کړې. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خپل یو رپورت کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالي پیښو موضوع څېړلې. اسرار عالم مومن تفصیل لري.
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنٹ مشر الطاف حسین ډیر هوښیار سیاستوال دی ځکه چې د کراچۍ ښار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی. الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې لکلونو رئیس د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې لمینځه وړي دي. خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلې تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنټ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلې بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنټ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنټ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري خو د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي نه چې له بهره پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او که نه نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول یو سل یو نوي د تشدد دړکو فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 ژوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 44 وارې د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد 103 پیښې رامنځته شوې وې. په افغانستان کې د خبریالۍ پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري خو بیا د 40 پیښو تر شا ناڅرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټي وي و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې ورځ وبلله او د لسیزو له کړکېچونو له اړیکو وروسته د دې هیوادونو ترمنځ دا نوې باب وسته. په هوانا کې د ګډې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل خو بیا هم د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي پړاو ته پر تعهد ټینګار وکړ.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي خو واشنگټن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډیر جدي اختلافات لري. هغه وویل دای روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپل د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشری حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادیو یادونه وکړه. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اتاتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر باراک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر باراک اوباما وویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. دا حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز بندیز لری شي زیاتیدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لری شي لکه ما چې مخکې ویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې د راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نو موړي وویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه د بندیانو د نومونو یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست واوسي، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې خوشي شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنګټن خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته پیل کړې. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
زموږ همکار اجمل اندو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو د مشال ریډیو له افغان څنګ سره په خبرو کې وویل حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو پر ځای د دې پروسې د بریا هیلې څرګندې کړي. په دې وروستیو کې د ښي حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. اخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤولانه څرګندونو باید ډډه وکړي. صفي الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیص څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی صلح سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغه ضد او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نیو. خپل هغه مشران چې دوی پیلي نظام کې اوسېږي او له دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوینه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، د شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواهند که همونطور د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکهداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلي دي.
حکومتداري درست شدن.
ښاغلی زازای همداراز ټینګار کوي چې د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکې تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو. د شکیب سوزان په غږ چې دا یو ځوان افغان سندرغاړی دی، دغه سندره تاسو ته اورو.
کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه کې انټرنیټ ته چری لاسرسی ولرئ، نو زمونږ پر ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. راځو بل رپورټ ته. په جلال آباد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د بزګر ورځ پرون د دوشنبه په ورځ ونمانځل شوه، چې پر دولتي چارواکو سربېره پکې ګڼ شمېر ننګرهار میشتو بزګرانو ګډون کړو. د غرمانځغونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی وویل چې په زراعتي سکتور کې د خودکفالت په خاطر حکومتي ادارې او بزګران باید په ګډه کار وکړي. په دغه موضوع نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
داتن دا ساز د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي. چرته چې د بزګر د ورځې د منځلو په مناسبت پر دولتي چارواکو سربیره یو شمیر بزګران هم ورټول شوي ول. په دغو مراسمو کې د کرنې ریاست اړوند زراعتي وسایل او تولیداتي توکي د یو نندارتون په توګه وښودل شول. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
زمونږ استاد تقریبا 80% نفوس زراعت سره د دې سروکار دی، ولی بیا هم په خپل خپونه ولاړ ډیر شی زراعتي توکي واردات لرو. آینده برنامه داسې دي چې تر څو وکولې شو مونږ خود کفا شو، د احتیاط نه ځان خلاص کو او د خپل وطن تولیدات ولرو او بیا زمونږ ولس د خپل وطن تولیداتونه استفاده وکړي.
د چې بزګران له کومو تدابیرو کار واخلي چې لږ ځمکې څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي، په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست د تحقیقاتي څانګې یو تن مسؤل انجینر سید اسف مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دهقانان ته زما توصیه دا ده چې تاسو چې شپږ مانه پنځه مانه تخم استعمالوي، دلته کولی شئ چې 40 کیلو تخم پر جریب باندې استعمال کړئ، غنم هم په قطار وکړئ او د دې په څنګ کې جوار هم په قطار کړئ. غنم د قطارونو ترمنځ فاصله 25 سانتي ورکړئ او د جوارو د قطارونو ترمنځ فاصله 70 سانتي او د دوه بوټ ترمنځ فاصله کولی شئ چې 50 سانتي دوه بوټ ترمنځ فاصله وکړئ.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند دهقاني کوپراتیف مشر زمری احمد زی په خپلو خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره د بزګرانو ته سړی خونی جوړ کړی شي. د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې ډیر ژر به د جلال آباد په ښار کې د یوې لوی سړی خونی کارونه بشپړ شي او د کروندګرو په واک کې به ورکړل شي.
یو تیرا سړی خونی مخکې جوړې دي او یو سړی خونه چې د 15 ټنه په ظرفیت باندې ده په ننګرهار کې، ولی کوشش به وکړو چې هغه ګډ ته وسپارل شي په وخت باندې او په عین وخت کې شنې خونې چې ډېرې مهمې دي چې هغه د وخت نه مخکې تازه تازه سبزي درکولی شي، هغه به ان شاء الله لکه څنګه چې کامې ولسوالۍ کې یو تیرا نور بې سودي ولسوالیو کې دي.
د ننګرهار والی زیاته کړه چې په تیر کال کې د یوې سروې له مخې په 1,15,000 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو، خو سږ کال یې له بزګرانو سره په تفاهم د کوکنارو د کر کچه تر ډیره راکمه کړې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور څنګه یونیسکو د مارچ 28 نیټه چې پرون تیر شوه د شاعرې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. دا ورځ د 1999 کال راهیسې په دې موخه نمانځل کیږي چې شاعرې ته د چاپ، خپرېدا او ژباړې اسانتیاوې برابر کړل شي. پښتانه شاعران که څه هم دا ورځ ډېره نه نمانځي، خو دوی وایي یونیسکو دې د پښتو شعرونو انګریزۍ ته د اړولو لار برابر کړي، ځکه چې د دوی په خبره د پښتو اوسمهال شعرونه د نړۍ لپاره جالب دي. نجیب عامر رپورٹ لري.
پښتانه شاعران او ادیبان وایي د پښتو شعرونه د سیمې او نړۍ د شعر د مینوالو پام ځان ته اړولی شي، خو که داسې کومه اداره پیدا شي چې د دوی شعرونه د نړۍ مخورو ژبو یا لږ تر لږه انګریزۍ ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور څانګه یونیسکو هر کال د مارچ 28 نیټه د شاعرۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، او د دې ورځې نه یې موخه دا ده چې د شاعرۍ د چاپ، خورولو، زده کړې او ژباړې لپاره لارې ګودرې برابرې شي. په اروپایي هیوادونو کې په دې ورځ د شعر غونډې جوړیږي او تر څنګ یې د کافي او چایخانو لخوا داسې وړاندیزونه هم کیږي چې که څوک ورته نظم واوروي یا یې ورکړي، هغوی مفت کافي یا چای ورکوي. د پېښور پوهنتون استاد عباسین یوسفزی وایي پخوا په پېښور یا پاکستان کې د شاعرۍ نړیواله ورځ چانل مانځله، خو اوس د رسنیو نه خبرېږي چې ځینې خلک دا ورځ مانځي.
داسې ده صرف چې نور خلک چرې نه ده لمانځل شوي، او دا ځل د اخباري خبرونو تر حده پورې یا د ټلویزیون نه خبرونو تر حده پورې مانځلی شي، او دا ډېره ښه نیکمرغه خبره ده چې دومره خلکو پام وکړو، نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې به د شاعرۍ ورځ ډېره په ښکلي رنګ کې مانځلی شي.
عباسین یوسفزی وایي د نړۍ ټول شاعران د یو بل سره څه ناڅه ارتباط لري او ترمنځ یو اړیکه پکار ده. دی وایي د آسیا تر کچې ښایي د ځینو هیوادونو شاعران یو بل وپیژني، خو په نړیوال کچ داسې کوم دریز مخې ته نه دی راغلی.
داسې ده چې پاکستان دننه، پاکستان، افغانستان او هندوستان دننه چې کوم ژبې ویل کیږي نو د هغې خو د یو بل سره سلک ډېر اړیکې شته، خو د دې نه بهر چې دی هغه د مونږ شاعران نه هلته ځي او نه د هغه ځای نه څوک داسې راغلي دي چې هغې مونږ ته راورسېد. نو زه دا ګڼم چې د زمونږ په وطن کې د شاعر سره هغومره انصاف نه دی شوی. په کار دا ده چې دلته داسې ادارې وي چې زمونږ کلامونه ترجمه کولی په نورو ژبو کې او د نورو ژبو کلامونه مونږ ته را رسولی، نو داسې هیڅ انتظام نشته او په دې باندې غور پکار دی، ډېر سوچ پکار دی.
په امریکا کې مېشت افغان لیکوال استاد سعدالدین شپون وایي په افغانستان کې ځینو ژباړونکو د پښتو شعرونو او په ځانګړي ډول د لنډیو یا د ټپو انګریزي ته د اړولو هڅې کړې دي. په خپله استاد شپون د امریکا په آیووا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال د پښتو یو نیم سل شعرونه چې ټپې هم پکې وي د تیسیس په توګه انګریزي ته ژباړلې وي. د خپل کیسه کوي
آیووا پوهنتون کې یو د پوئټری ورکشاپ او د شعر یو ورکشاپ و. دا اول ځل و چې زه ګورم چې شعر ته هم ورکشاپ جوړېږي. نو تا د هغه ترجمو خبره کوله، هلته دغه ټپې چې دي دا ټپې زه ورته لنډۍ وایم خو دغه مې څه ترجمه کړې وې. ټپې خو پخوا ترجمه شوي دي، مثلا بینوا صاحب یو لوی کتاب لیکلی و خو د هغې سره انګریزي ترجمه هم وه، خو چې ما چې انګریزي ترجمه وکتله ډېر خراب وه. نو زه ولګېدم د تیسیس مونوګراف په حیث مې یو څه لنډۍ هم ترجمه کړې، هغه د خلکو ډېرې خوښې شوي وې. که نور زیات پرې وغږېږم ګویا خپل صفت مې کړی، همدومره بس دی. نو دا لنډۍ بیا وروسته بیا لنډۍ ډېرې ترجمه شوي دي. ما په خیال چې کانادا کې هم دا خپرې شوې په کومې مجلې کې.
د پښتو ادب یو شمیر مینوالو له انګریزۍ او نورو ژبو پښتو ته د نړۍ شاهکار شعرونه ژباړلي چې ښې بېلګې د خیام روبایانې، د بلیټس نغمې او د ټاګور مناجات او ځینې نور یادولی شو. پښتانه لیکوال وایي د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو دې د پښتو شعرونو انګریزۍ ته د ژباړلو لپاره پروژې په پام کې ونیسي.
د نجیب عامر له دې رپورټ سره د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شېبو ته رسیدو اوریدونکو د حشمت سهار په غږ د حمزه بابا د غزل واوري او تر هغې وروسته د مشال رادیو خپرونې دوام لري.
بے بنیاد عمارت کو سمن کا دے ہغا مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے ہغا مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے دے غم میں
ژوند ضمانت د اعتبار دے سر د کام پغم کی چچا بیلو دو سردار